سلامونه ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته خوکیاست پایل کو د دې سات په خبرونو د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي طالبانو په کم یو کال کې لږ تر لږه دولس رسنۍ بندې کړي او د آرزو ټلویزیون چې دی وروستیو کې غږ غلی کړی و کارکوونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې د طالبانو غوښتنې کړي چې د دې ټلویزیون کارکوونکي دې خوشي کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو وړ بللې ده. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشر سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل هم ګرځېدلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې لخپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څنګه نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یوې چارواکي کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې یو ویډیو پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي په پام کې لري سو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثر یې افغانان دي له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یوچا و ایران روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاوو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. د اوچاپ خبره د دغه ډلې او هر اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل، د کړاوونو کمول او د مهمو اړتیاوو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي. په هلمند کې د موټر د ټکر له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د کندهار هرات په لویه لار د سنګین ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د موټرو د بی احتیاطۍ له امله 3 موټرونه په ټکر کې ښکېل شوي چې په پایله کې 2 تنه ځای پر ځای خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دا پیښه د تیز رفتارۍ او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. همداراز په جنوبي سانانګ کې تیره شپه په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیره شپه د جنوبي سانانګ د ولسوالۍ په قهوارې سانګ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټیکسي له تخار څخه کابل ته په لاره وه، له سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبي سیمې خیرسون نن جمعه د جمعې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهو پوپکو وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی دی او د هایپرسونیک ګیجال او اسکندر بالستیک توغندیو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوي دي. او د یونان په ختیځ کې د روډس ټاپو په سواحلو کې نن جمعه د یوې ګړندۍ کشتۍ د چپکیدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د ساحلي ګارد چارواکو ویل دغه کشتۍ چې غیر قانوني کډوالي لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناک مانورونو ترسره کول تر څو د ساحلي ګارد له یوې کشتۍ څخه ځان وژغوري. د چارواکو په خبره د دې کشتۍ کې 13 پرلې اژغورل شوي دي، خو اژغورونکي ډلې بیا هم په احتمالي ورکو شویو کسان پسې د لټون عملیات کوي. تر اوسه پورې د مړو شویو او اژغورل شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی، خو له سوریایانو وروسته ډیری افغانان پر دې غیر قانوني لارو هڅه کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکي وایي چې سکل به په پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر له 6000 کسانو واوړي چې یونان ته ورغلي دي. په دې خبري مجله کې موزه فرشته سها کرکلای کوم. د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پېښې 15 برابره زیات شوې دي.
نه حکومت کنټرول کړی دی نه دی حکومت په وس پردي نه کوي سړک یې چې هغه په خوړنی سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک را کم کړی دی مخکې درې موټره تېرېدو اوس دوه موټره نه سوی تېرېدی
د کډوالو د ستونزو سربیره په کندهار کې به یو شمېر کورنیو نه واورو چې د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي ستونزو سره مخ دي
ورسره څنګه موږ په ولا کړیا به خولي لرو رسنه لرو د زمون نه لرم د کار نه يم د لاسونو ما چې د ایتی وینیا د صاحب تکلیف لرم د لاسونو د تمات د جو کو چې ما چې
دا باندې سانه نړۍ روان نور پرونه تر سره وسه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجلې د راپورونو برخه ته راغلي ایمرجنسي روغتي سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022م کال د مارچ میاشتې څخه د 2023م کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکي پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لوی لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 140 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ بیا د ترافیکي پیښو د کموالي په برخه کې د طالبان نو پر بی غوری نیوکه کوي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
ایمرجنسی روغتیایي سازمان په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوره حصے په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایي سازمان د پنځم به په ورځ د راپور په خبرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې د ترافیکي پیښو شمیر 5 برابر زیات شوی دی. که څه هم په راپور کې د 2021 کال د پیښو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو راغلي چې د 2022 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د ثبت شویو اټکلونو له مخې په ترافیکي پیښو کې 80.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسي زیاته کړې په دې موده کې د پیښو شمیر له 2602 څخه 5560 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کېدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لوېدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسي بشرپاله روغتیایي سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې، ماینونو او بېوزلۍ قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی، په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلومات داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې شوې دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله دوه تنه مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پیښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود 250 کسان مړه او تر 80 زیات ټپیان شول. د ایمرجنسي سازمان په بیان کې دغه شان راغلي چې د دې پیښې 1 ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډیره حده د موټر چلوونکو د بېغورۍ، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوي دي. د دې پیښې د یوه قرباني د کورنۍ غړي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبانو حکومت پر بې غوري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
شرکتونه چې دي پریږي په موټروانانو چې ته به په 3 ساعته کې ځان رسوي، نو هغه به چې هره کم وي لکه تیاره چې در روانه وي، نه حکومت کنټرول کړي دي نه دي حکومت په وس پردي نه کوي سړک یې چې هغه پخوانی سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک را کم کړی دی. مخکې درې موټره تېرېدو اوس دوه موټره نه سوی تېرېدی.
خو پنځمبه د قوس 9 د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نمونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یادې مسافر وړونکي موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وې. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره یې د ډیری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډیریو دې پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خدا چې تیز رفتار او د ډرایورانو نه مسلکی توب او بل چې دی په لوی لارو هغه خرابوالی چې مثلا ویجاړی او ستونزې لري، دریم دا چې د لویو لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته، او بل دا چې اکثریت سړکونه تنګ دي، سوری یې ډېر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافروړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشئ توکي هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې د ویش، د دولتي ځمکو د اجارې او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر راستنه شوي افغان کډوال بیا شکایت کوي چې د مناسبې سرپنا د نشتوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخ دي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د راستنو شو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده تازه د یو فرمان له مخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز او ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پر ویش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي سمکو د اجاره او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د اسانتیاو په اړه قوانين په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنو شو کډوالو لپاره د طالبانو د سمکو د ویش قانون چې ديار لس فصلونه او نون نسمادي لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت یا پیژندنې وروسته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دې تنظیم او چټکې کړي. په یاد قانون کې د غشان د هغو سمکو د بیرته راګرځولو چې د خارګوټو لپاره بیلې شوې وي ټینګار شوی، او لارښوونه شوې چې د نورو خارګوټو د جوړولو لپاره د مناسب ځمکې ځانګړې شي. په قانون کې د غشان راغلي چې له دې وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې له مخې مخته وړل کېږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي ځمکو د اجارې قانون په دې متمرکز دی چې له دې وروسته د کومو شرایطو او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي ځمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوې هوکړې فسخ شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څه هم کډوالو ته د ځمکو د ویش په اړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوي قانون او کړنلارې کې سندې ویل شوي چې څومره راستنه شوی کډوالو ته به د کورونو لپاره د ځمکې نمرې ورکړل شي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستنه شوو کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونې کړې وې. عطاالله عمری ویلي چې د راستنه شوو کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه له لوري منل شوې چې له مخې به یې کډوالو ته 200,000 نمرې وویشل شي. یو شمېر راستنه شوي کډوال بیا شکایت کوي چې د مناسبې سرپنا د نشتوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمان الله په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
څو بسړې اوسې کې پردې کورونو کې نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې موږ د غږ ووري هوا سړه د موږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. پکر وضعیت بخي بد وضعیت کې نن تاسو نه اله کو چې موږ سره مرسته وکړي.
وادي مت ډیرو خلکو راکړي د حکومت موادي راکړي خیره بنسټونو موادي راکړي د دسي د دوی ته پته مې او د ترګ پلاري د ټولو خیره بنسټونو حکومتونو من حکومت منم دا غږ دشي موږ سره نیو د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
راستنه شوی کډوال په داسې حال کې د سرپنا د نشټوالي او نورو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د دسمبر په 13 د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې 1.2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا یا NRC عمومي منشیان انګلند هم پرون پنځ شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې ولکه 15,000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستنه شوي کډوال بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو کولی شئ اوس ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري. په افغانستان کې د خزو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو حکومت د بندیز دوه کاله پوره شو. دوه کاله وړاندې د 1401 هجری لمریز کال د قوس په 9 د دوی د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویلامې په خبرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونه او مکتبونو ته د نجونو پر تک بندیز ورکوه. د زده کړو برخو فعالانه د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکی او د پرمختګ پر وړاندې خنډ بولي. نور جزئیات له سناکه کرناورو.
تحصیل برای من نه تنها یک حق بلکه یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری و ایجاد تغییر کند.
د تخار ولایت اوسیدونکي نهید چې غوښتل یې سیاستواله شي، د فارغېدو لپاره به یې شپې په مطالعې او هڅو رڼولې، خو په ناڅاپي ډول د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو یې ټولې هیلې له منځه یوړې. نهید ازادي راډیو ته وویل
بس شدن دانشگاه به دست طالبان برای من که نه فقط یک توقف در مسیر
د طالبان لخوا د پوهنتونونو بندیدل یوازې زموږ د زده کړې لارې بندول نه و، بلکې زموږ د هیلو او خوبونو ماتېدل و. زه د حقوق او سیاسي علومو په دریم سمستر کې وم او د ټولنې لپاره مې یوه لویه هیله درلودله، خو یو دم د بې عدالتۍ او ناهیلیو یو دیوال مې مخې ته ودرېد. د روښانه راتلونکي د جوړولو او ټولنې ته د خدمت هیلې مې په یوه شېبه کې له منځه ولاړې،
بلکې یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری و ایجاد تغییر کند.
سپوږمۍ د کابل د معالجوي طب محصله وه. هغه ورځ لرې نه وه چې سپوږمۍ سپینه چپنه واغوندي او د زرګونو هیوادوالو د درد درملنه وکړي، خو د پوهنتونونو د دروازو په تړل کېدو دا سپوږمۍ هم تندر ونیوله.
راتلونکي ته څنګه هیله مند یوسو؟ کله چې وینو زموږ د کور برخې محصلین فارغه کیږي له موږ نه مخکې کیږي، او موږ ته حتی خپل هغه شرعي حق چې اسلام راکړی دی نه راکول کیږي. راتلونکي ته هیلې او امیدواري به له کومه پیدا شي؟ په دې هیله یو چې زموږ حکومت زر تر زره او یو ځل بیا موږ ته اجازه راکړي تر څو خپلې پاتې زده کړې خلاصې کړو او د خپلو ورونو سره یو ځای اوږه په اوږه د وطن او هیواد په پرمختګ او آبادۍ کې برخه واخلو.
ډیری دغه زده کوونکي وایي که دا بندیز دوام وکړي دوی ممکن له ناچارۍ د هیواد پرېښودلو ته اړ شي. هغه بندیز چې دوه کاله پرې واوښتل د 1401 هجري لمریز کال د قوس په 9 د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. دا فرمان د طالبانو حکومت یو بل محدودوونکی اقدام بلل کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د زیات شمېر ښځینه زده کوونکو د خپګان او نورو رواني ستونزو لامل شو، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو لا د مخه کړکېچن وضعیت یې لا پسې خراب کړ. په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو حکومت د پرېکړې په زرګونه نجونې د ځان او ټولنې لپاره د ښې راتلونکي د جوړولو له فرصت څخه بې برخې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکی او د پرمختګ په لاره کې خنډ بولي. له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
نن سبا په افغانستان کې د ټولنې نیمایي خلک چې هغوی ښځې دي مکتبونو ته نشي تللی، پوهنتون نشي ویلی، او دا په دې معنی ده چې د افغانستان پر مخ د پرمختګ او د ترقۍ توسعې دروازې تړلې دي. د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو تړل هغوی ګڼ شمېر رواني مشکلاتو سره مخ کوي. نجونې چې پوهنتون ته نه ځي مجبور دي چې هغوی مخکې له وخته ودونو ته ځان تیار کړي. خلاصه دا د افغانستان دپاره نه جبرانېدونکې یو ضرر ده.
په داسې حال کې چې طالبانو په لومړي سر کې دغه بندیز یو موقتي اقدام اعلان کړی و، دا یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي او په دې برخه کې د خپل مشر فرمان ته انتظار باسي. خو په تیرو دوو کلونو کې د ښوونځیو چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په پیل کې د نجونو پر مخ تړل شوي وو او د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په برخه کې د پرمختګ کومه نښه نه لیدل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي. وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد د رژیم د ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نور حال له نوریاس نوري نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریه ته تللی پلاوی به پر سوریه د واکمنې حیات تحریر شام ډلې او هم د هیواد لګکۍ او ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگټن دا ډله د یو ترورستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی به چې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم پکې دی هڅه وکړي چې د امریکایي تریتم شوي خبریال استن ټایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نوموړی د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2012 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د اسد رژیم لخوا د مخالفانو له ځپنې وروسته کورنۍ جګړه نوې پیل شوې وه تر اوسه دمشق ته په رسمي سفر نه و تللي. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی ورسته له هغه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سوریه گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د هیئت تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کې دی. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې څه کم دوه ونی مخکې د بشر الاسد د کورنۍ د څو لسیزې واکمنۍ ړنګه شو خو ورسره په دې هیواد کې د ښځو او هم دارنګ د لږکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د پنځشنبه په ورځ په سلګونو کسانو په دمشق کې په یو لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمشلی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا له ملاتړ برخمن کورد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کوردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړو وسلوالو یا هغې ډلو تر فشار لاندې دي. کته هم حیات تحریر شام ډلې چې په خوای په سوریه کې له القاعده څنګه سره اړیکې لرلې لیکل چې واک ته رسیدلې لزان د یوې متدلې ډلې انزور وړاندې کړی خو د سوریه د گاونډیانو په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریه راتلونکي حکومت به څه ډول بڼه ولري. تیر اونۍ د شنبه په ورځ په اردن کې د سوریه په اړه جوړه شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګ ترکیه په ګډه په دې هیواد کې د یو ټول شمول او غیر فرقي حکومت جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنځشنبه په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړې هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان چې هیواد د اسد ملاتړ کړی او پراتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بیلابیلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خوا یې نیولې وه د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاک وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیځ کې د وای پی جی په نوم د کوردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی د کوردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو دا ډله د یوه ترروسي سازمان په توګه نومولې ده. انقرې د پنځشنبه په ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله ځپل شوې نه وي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ له امله سخت اندېښمن دي. دغه کورنۍ وایي چې د سوانو ژمني توګو درانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي. په دې اړه له سیمینار د صدیق رښتینی راپور ته غوښی.
شکریا چې د خپل اتکسیزي کورنۍ یوازنی سرپرست د اوسمهال د کندهار شهر د اتمې ناحیه په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم په لاره سخت اقتصادي ستونزو سره مل شوی او د سوانتو کو او خوراکي موادو هیڅ ډول امکانات نه لري.
خپل کور نشه زمالات دغونی لږه واغ مر نه دلته ځای لرو نو په تاسو رژیم د ټول په کور وځ زمانه پنځه مته چې زمر تلور نه سره د دې د نه سره رمه چاہیے.
عمر خوړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د ګټوټي هیڅ کس نه لري د ژمي پر اتاق اندیشمن دی. هغه وایي په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د ګټلو هڅه کوي، خو په یخ موسم کې د سون توکو پرته گزاره کول ورته ناممکن ده.
پنځه لولې لرم، دوه موږي د بل بسرای کې پروچم د اوس بجې بوزم ګرځم در باندې ښکارا کوم او مشته امام سره پښتنه وکړه، زما د امام د امسا سره پښتنه وکړه، ولاکه شی لا درو تا اوس یو امسا یو بل یو بل یو پارسل ول راکیم شی راکی پوسی د بل په دغه مو گزاره را دی بل ورځ ما کور ته یو چا پارسل وړو ول بیا بل را وړي در زاغه بم در وشه ورته څه کوي مش په ولاکه ریا خلی لرو رسنه لرو د زمن نه لرم د کار نه يم د لاسونه ما چې دای تی وین یا دا صاحب تکلیف لرم دا لاس مې دلته ماتې دا دوی کوچې ماتې دي یو بیا یوه لاما سې بل شی نه لرم. ژمی را روان دی په ولاکه راځه زما په کور کې وګورکه یا بوټي وه یا پر دنیا شی و یا موی شی درلود یا مخپل سرای درلود بل به سرای چې پروژم بکره دا درې زره روپۍ دي په بګرې پیدا کو دا غدا ورکو.
په کندهار کې نور بیوازله کورنۍ هم وایي چې د ژمي لپاره د سپنتوکو پوشاک او خوراکي موادو سخت اړتیا لري. د کندهار ښار اوسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمي د تیرېدو وس نه لري.
هیڅ خواري نشته، شی نشته، کور کې مو علاقه شی لرو، هو نه ګاز وس لرو، نه د بوټو وس لرو، نه د شی وس لرو، او ژمي لري خواري نشته، هوا سړی کور کې شی نشته. نو موږ سات سم دغه هیله کو چې موږ ته یو خواري و غریبي و یو مرسته را سره وکړي، ولې چې حالات مو ډیر خراب دي.
پر اولادونه می ده خالی او شی نسته، غریبی نسته، نه روزانه پیدا کیره، نه شی پیدا کیره، بلا خودلتا بلا گرد را گرد است، بوتو گرو گرو هرچی تا در رات
حتم وکړه چې د طالبانو د حکومت د کندهار د محلي چارواکو نظر هم واخلو او د مرستو لپاره د هغوی پلانونه معلوم کړو، خو چارواکي خبرو کولو ته حاضر نسول. د هیواد په کچه د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله اوس مهال ګڼ افغانان د کړاو ډک ژوند تیروي، خو د یخ څپو راتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړي دي. اړمنې کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سون توکو، خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي تر څو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیرې کړي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډول ولسوالۍ ترمنځ د 15 کیلومتر سرک د پراخولو او بیارغولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا یاد سرک ته 14 میلیون افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړی شوی او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې.
د نورستان لوی دیزو دو ولسوالۍ دواب او منډول ترمنځ د 15 کیلومتر سرک د پراخولو او اساسی بیرغونی چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل په دغه 15 کیلومتره اوږد سرک 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په شپږو میاشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنگی پل ساحینه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک عرض به ان شاء الله شپږ متره وي او خاص اسی ډول به ترمیمیږي چې پاغه کې به واړو غټ موټرې شش پای او ټرکونه به هم پاغه کتلې شي، نو خلکو ته به ډېر سہولت پیدا کیږي. دې سره
د خاغلی احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کول وسانته به هم چمتو شوی. د دواب او منډول ترمن سرک په غرونو کې بهل شوی چې ډېرې زینې 2 یا 3 متره پلنواله لري چې اواز یو موټر پکې تیرېدای شي. د سیمې اوسیدونکو به په یادلار د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي پرې خوختي او هیله مند چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي رادیو ته وویل
دا 15 کیلومتر سرک جوړی ګل خیره دی او د تر منډول پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرائیلي دیوالونه پکار دي، نو دا یا کوم ځای تنگ دی دا خیره جوړیږي.
تا ډیر مشکلات حالې کې اول به موټر راته بل بنه شي تیرې دلای او صاحب تنگ وا نو یو به ورسته ته بیا ډیر ساه کې لار ورکول نه ما ګنټه کې شل د کو کې موټر دلار ورکول
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنز د شپېته کیلومتر اوران ویجاړ او تنگ سرک د پراخول او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد غرنی ولایت ګڼ سرکونه تنگ او کندوکه پر دی چې ډیره وقتی ترافیکی پیخ رامنځته کیږي او خلکو ته د مرګ ژوبلې او وختو سبب کیږي.
زمونږ خبري مجله هم دلته پاتې راځي کی پاتې زمونږ همکار سید سمی عباس سره اوسېږي.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است.